Radio.
شنبه د جدي شپږمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشاله نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بنده کړې وه پرانستل شوه او د امریکا په نیوشیل شار کې د موټر بم چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشرتابه شورا بنن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نومین بجای د سفیدار یک مجلس مشترک
سفیدار معنی کې جلسه لرو. په دې غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او ورسره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچانو د جنوري تر 15 د منیولې او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو په کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون خورنې غورځنګ مشر منصور په احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځشنبه ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووژل شو. شاغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کېږي. خودوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتي کوهستاني د وژنې په خبرګون کې ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وسې د قرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهور ریاست هم د فرشتي کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پانه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغه سي بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال بیان اشفاق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
کله جدید یی قسمت وجود نداره.
یو شمېر مسافر ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوه شپو له شزو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار او کمرسته په یغ وخت کې ویلي وو ورونه رسیږي له لوږې او یخنۍ به ومري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نیوشفیلد ښار کې بې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی دی. پولیسو دغه پیشه قصدي بللې ده او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیشه په سیمه ییز وخت د سهار په شاو خوشپشنیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نیوشویل شاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیشه کې ډېر خلک نه دي ژوبل، خو که مازدیګر مهال شوی وای شاید بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو تند غبرګونونه پارولی دي. د ازبکستان ستری محکمې د اوبو د یو لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بیغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بیغورۍ تورن شوي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابې بند سج دمې په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتېدو له امله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې اویا زرو کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2010 کال کې جوړ شوی و. د آزادې اروپا آزادي راډو اوزبک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخته وړل کېږي. او وروستی خبر دا چې پلان چوکي ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمع له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. داسا جرادو سهرانی خبری مجله اوره. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه څرګندونی لري چې په افغانستان کې د اوربان لپاره لنړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه کړې ده. یو شمیر پکتیاوالو د امنیتي ځواکونو د ګډوډ یونیفارم نه شکایت وکړ. والی حلیم فدای وویل
ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفارم په پلان کې دی.
په کابل کې د ژمي له را رسیدو سره د ګازو له امله د درې کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي.
کړکۍ او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام در
ټولو وطنوالو ته دا پیغام دی چې نا امید نشي، کار وکړئ، زحمت وباسي، سبا فکر وکړئ، پرون خو تیر شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکزی راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطر وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې چنګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغه یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بم ایښودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قومندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډۍ خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړو چې دا ستونزه هواره کړي او د هر ارګان اړوند سرتیري د خپلو ځانګړو یونیفورمونو کارولو ته مجبور کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤلې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتیري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتیري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی، ګډوډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خولی د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، که چیرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوي دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. غو په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبا د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې وچې د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15000 ډول ډول بوټي لري، خو دا ټول لدې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واورې ویلې شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10مه ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالۍ میوند یوازې یوه ونې وروسته له دې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ترور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوته ونیسي لیکي چې دا ناامنۍ له دې سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې یې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک مسون چارواکي وایي که داسې شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې سیمهیز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیتي قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی. د دې پخانی قومندان رور جان محمد کریمی چې وسته خپل رور پر ځای د دیراوت د ولسوالۍ امنیتي قومندان دی، ازادي رادیو ته همدارنګ دا وکړه چې د ورور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده. کریمی د غراز ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کومانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادۍ راډیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دیراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړې. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي یې په افغان ځواکونو کې دي.
د هڅرو مال چورایي او کورونه سراوینه یې انفجارایي نړۍ نو د دوه خود اکثر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دشمنی د شیاغه توفک بلاتی او سره جنگیږي، نو د سترای سره خیا دشمنی نه ده، د خونی سره خیا دشمنی نه ده، د ورور سره خیا دشمنی نه ده، د پلار سره خیا دشمنی نه ده.
طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دا ادعا جدن ردوي. کومندان شاه محمد چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ترینکوټ ښار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووژل شو، په سترګو معیوب و او له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دیراوت ولسوالۍ د امنیتي قومندان و. نوموړی په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوې وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپلو وژل شوو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوي تور پرې پورې کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي، او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوي چې په ځینو مواردو کې یې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په اوروزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی، او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له ګازي بخاریو سره بې احتیاطي له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. تر اوسه د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته. دا وزارت خلک بیا هم دې ته رابولي چې احتیاط وکړي، خو څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څو له یوې لارې د سون توکي پیدا او خپل خوني ګرمي کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسېږي. 45 کلن همایون تیر اونۍ وروسته له هغې عمر چې ګازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یوه څنډه کې یوازې په یوه کرایي کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې ګازي بخارۍ روښانه کړې وه، خو ګازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال ګازي بخارۍ روښانه کړې وه، خو خپله خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د ګاز روښانه پرېښود په دم په دې باندې چای کېښود، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که د ګاز په ټول اتاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له ګازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له ګازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود اوسي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمي پر رسیدو سره د ګاز نیونې پیښو له کبله د مرګوبلې مخ پر پورته کیدونکو شمېرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمي پر روان فصل کې د ګازو د نیونې له کبله تر اوسه درې لویې پیښې ثبت شوي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډېرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له ګازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لویه فاجعه به جوړه شي.
زموږ هیوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل سره ناورین سره مخ شو. هغه دا چې موږ په لنډ وخت کې د ډېرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال له دغه ګاز خپل ژوند له لاسه ورکړی، نو ممکن که بېغوري وکړي نو د ډېرو له شواکه سره مخ شو.
د 45 کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې وی موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو ویلي دی چې دا قصدي پیشه ده. پیشه په ځایي وخت د سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې ده. صفی الله سنګزی د رویټرز اژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوي وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسېدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډی چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې شدت پزمک لویدله. کسان ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوږونو کار پریښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښاو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام و. د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او تند غبرګونونه پارولې دي.
لاند خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشرتابه شورا به نن د سوری د خبرو دراتون کې اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وای اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د بشری حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پنځمې ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووشل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د امریکا د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یو لوی بند پروژې د